درنو دوستانو سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. زما شملنده او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. په دې هیله یو چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادۍ رادیو خبرونې له همدې شېبې یعنی د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د اف ام په 7.5 د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې او خبري مجله هم د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلو. تمکیږي چې د سولې مشورتي لوی جرګه له 4 ورځو باسونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپل سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 1.5 طالبان وژل شوي او یا اسیران شوي دي. او په اوکراین کې یو برازیلی چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو په پلوي په جګړو کې برخه اخیستې وه په 15 کاله حبس محکوم شو. بشپړ خبرونه واورئ. په پام کې ده چې د سولې مشورتي لوی جرګه له 4 ورځو باسونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپل سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. د دې جرګې له 3200 زیاتو ګډونوالو چې په 150 کاري کمیټو کې ویشل شي وو په دې اړه باسونه وکړل چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وړاندیزونه حدود او سری کرخي کومې دي. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو 12 کاندیدانو په ګډون یو شمېر سیاستوالو دا لویه جرګه تحریم کړه. طالبانو هم دا جرګه نمایشي بللې او رد کړې ده. دا جرګه نن جمعه پای ته رسیږي. تمه دا چې د دې مشورتي لوی جرګې د ګډونوالو مشورې نن د جرګې په پای کې په یو پریکړه لیک کې ولسمشر اشرف غني ته وړاندې شي. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې دیارلس وسلوال طالبان وژلي او یا اسیران کړي. د سمنګان د والی ویان صدیق عزیزی تیر ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل. دوی ګډو ځواکونو په روی دواب ولسوالۍ کې د دیره طالبانو پر ضد مشترک عملیات وکړل. شاوخوا شپږ کلي له طالبانو تصفیه شوي، 13 وسلوال وژل شوي او 12 اسیران شوي. دا عملیات اوسمهال پای ته رسیدلي. د عزیزي په وینا په دې عملیاتو کې چې د چهارشنبې په ماښام پیل شوي وو یو اندازه وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. د سمنګان د والی ویان زیاته کړه چې په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د دریو ملکي وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والی وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي دي. دا سپیرې یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ رادیو ته وویل چې د 4 شنبې په ماښام د پاکستان پوځ ډیورن کرخې ته څیرمه پر نږدې کلو کاڼي، سرکنډه، پسمیله او نورو بمباری او د توغندیو ډزې وکړې. د خوست امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي په دې حملو کې 3 ملکي افغانان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. ښاغلی فدایي وویل د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي دي.
زمګا حیات سیمه تتللې ده ترڅو دا پوښتېږي چې هلته څومره خلک ځانمن شي دي او دقیق ډول باندې د دغو توغندیو د وشتلو اصلي علت څه ده.
لدی مخکې په ځینو رپورټونو کې ویل شوی چې د پاکستان پوز د سپیری ولسوالۍ پر سیانمنو کلو وروسته لاغه توغندي ورول چې خلکو یې د پاکستان د پوز په وړاندې پر ډیورن کرخه د اغزن تار لګولو سره مخالفت وکړ. په اوکران کې یو برازیلی چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو په پلوي جګړو کې برخه اخیستې وه په 15 کال حبس محکوم شو. 34 کلن رافایل لوسوارګي په 2014 کال کې وروسته لاغه اوکراین ته ولاړ چې روسیې کریمیا د خپلې خاورې برخه کړه او روسپلو بلتون پالو د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه پیل کړه. لو سوارګي هم د بلتون پالو پولیکو کې جګړه وکړه او په 2015 کال کې برازیل ته لستنېدو مخکې به کله ناکله په روسیه کې په تبلیغاتي ویډیوګانو کې څرګندېده. نوموړی په 2018 کال کې بیا اوکراین ته ستون شو خو سمدستي ونیول شو. لو سوارګي په تروریزم تورن دی او د 2018 کال په جنوري کې په 15 کاله حبس محکوم شو خو د همدې کال په ډسمبر کې له بنده خوش شو. د 2018 کال په مې میاشت کې د ازادۍ رادیو یو خبریال لاغه سره د کیف په ارتودوکس کلیسا کې مرکه کړې وه. لوسوارګي پرون د می په 2مه د پالوګراد خار دی وی محکمې له خوا یو ځل بیا په 15 کاله بند محکوم شو. پر د تور دی چې د غیر قانوني پوځي تشکیلاتو غړی دی او تروریست دی. په پولند کې پرون زرګونه يهودي ځوانان د نړۍ له بیلابیلو برخو راټول شول او په دویمه نړیواله جګړه کې د يهودانو د ګڼ وژنې یا هولوکاست په مناسبت د پولند په جنوب کې په سنګړو مراسمو کې ګډون وکړ. د ژوند په نوم په دې لاریونو کې شاوخوا 10,000 کسانو چې د اسرایلو بیرغونه ورسره وو برخه اخیستې وه او له يهودانو سره د زدیت پر ضد شعارونه لیږدول. دا لاریون د اشویتس په نوم د هغه کم د دوو برخو ترمنځ په 3 کیلومتره واټن کې ترسره شو چې ناسي جرمنانو د 1922 او 1945 کلونو ترمنځ جوړ کړی وو او له ټولې اروپا څخه به یهودان په اورګاډو کې راوستل او هلته به یې د کیمیاوي ګازو په بټیو کې وشل. دا اټکل له مخې د اشویتس په مرګونی کم کې 1.1 میلیون کسان وشل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بیرحمانه ځپلو د سمدستي پای ته رسولو غږ کړی. ټرمپ دا غوښتنه وروسته لاغه کوي چې ښکاري د وینزویلا د اپوزیسیون د بشر خوان ګوایدو لخوا د حکومت د پرځولو په مقصد د پوځي قیام غوښتنه ناکامه شوه. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د لمانځنې د ملي ورځې په مناسبت وینا کې وویل د وینزویلا د خلکو بیرحمانه ځپل باید پای ته ورسیږي. ټرمپ دا څرګندونه وروسته لاغه کوي چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د وینزویلا د وصیت په اړه د بحث لپاره به راتلونکي اونۍ سره ګوري. دوستانو خبرونه ملازادي راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. پام کې دا چې د سولې مشورتي لوی جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل سلام مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړې. په دې اړه په ریپورت سربیرا د دې جرګې یو شمېر غړي وایي چې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د مشورتي لوی جرګې د ځینو کمیټو په بحثونو کې خبرې شوې دي. په دې دواړو مسلو به جلا جلا ریپورټونه درته وړاندې کول. ویدیزو رسپانو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. په د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې ده چې د ازادۍ اروپا یا ازادۍ رادیو خبریالان د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې له خطرونو سره مخ دي. په دې موضوع باندې هم ریپورټ لرو. د ژوند رنګونه هم له یادمه باسي. نن په پام کې د چې د سولې مشورتي لوی جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل سلام مشورې سره راټولې کړي او د یو پریکړه لیک په بڼه افغان حکومت ته وسپاري. دا جرګه د دوشنبه په ورځ پایل شوه او نن 15 وروستۍ ورسته. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مسول چارواکي وایي چې ټولو کمیټو خپلې دندې بشپړې کړې دي او د جرګې د اعلامیې مسوده به نن تصویب شي. احمد تکل موضوع څېړلې تفصیل ترې اورو.
نن جمعه د سولې د مشورتي لوی جرګې ورستۍ ورځ ده او تمه ده چې د جرګې ګډونوال په دې اړه چې د سولې حدود به کوم وي خپل سپارښتنې افغان حکومت ته وسپاري. ولسمشر اشرف غني د سولې مشورتي جرګه د دوشنبه په ورځ چې د روانې غوي میاشتې 9 نیټه وه د دې لپاره راوبلله چې له طالبانو سره د سولې د خبرو حدود او د ولسمشر په وینا سره کرښې وټاکي. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون دوهمې مرستیالې فوزي آرال تېره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د استازو بحثونه پای ته رسېدلي او دا لویه جرګه به نن جمعه د خپلو بحثونو پایله ولسمشر ته وړاندې کړي.
روز پنجشنبه
پنجشنبه چې د سولې د مشورتي لوی جرګې څلورمه ورځ وه د کمیټو رئیسانو د سهار له اتو د ماښام تر شاوخوا 8 بجو پورې د سولې په اړه خپلې طرحې او میکانیزمونه ولوستل. نن جمعه به یې وروستۍ ورځ وي او د لوی جرګې پریکړه لیک به ولسمشر ته وړاندې شي. د حکومت د اجرائیه رئیس عبدالله او د ولسمشری د انتخاباتو د 12 کاندیدانو په ګډون ګڼ شمیر مهمو سیاستوالو د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ. طالبانو ته هم په دې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو هغوی دا جرګه فرمایشي وبلله. د جرګې په پرانستون کې غونډه کې د اداري پلاوی د انتخاب پر سر یو لړ ناندرۍ رامنځته شوې، خو د سیخکاري چې په پاتې ورځو کې د جرګې بحثونه بې له کومې ستونزې روان و، د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو د جرګې د لومړۍ ورځې ناندرۍ د جرګې ناکامي وبلله او اټکل یې کاوه چې په پاتې ورځو کې به لویې ستونزې رابرسېره شي. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون دوهمه مرستیاله میرمن آرال وایي د جرګې ټولې چارې له پلان سره سم پر مخ ولاړې.
ما هیچ روزی را از دست ندادیم. روز اول روز افتتاحیه بود و رئیس
موږ هیڅ کومه ورځ له لاسه نه ده ورکړې. لومړۍ ورځ د جرګې د پرانیستو ورځ وه او استاد سیاف د رئیس په توګه وټاکل شو. په بله ورځ موږ د سهار په 8 بجو کار پیل کړ او د جرګې منشي او مرستیالان د انتخاباتو په اساس غوره شول. همداراز کاري کمیټو هم خپل رئیس او مرستیالان غوره کړل. ټولو کمیټو خپل راپورونه د پنجشنبې په ورځ ولوستل. د سولې د مشورتي لوی جرګې له 3200 زیاتو غړو په یو 50 کمیټو کې په تیرو درې ورځو کې بحثونه وکړل او پرون یې خپلې طرحې د جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کړې. د جرګې یو شمېر غړو پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغو طرحو یادونه وکړه چې د دوی په وینا په کمیټو کې بحث پرې شوی او ښایي د جرګې په پریکړه لیک کې هم راشي. په دې طرحو کې پروژه مبارکه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند او د حکومت او سیاستوالو لخوا د طالبانو پر وړاندې د ګډې لیکې جوړول شامل دي. همدارنګه د جرګې یو شمېر غړو طالبانو ته په هیواد کې دننه د سیاسي دفتر د ورکولو طرحه وړاندې کړې او ځینو نورو د سولې پر پروسې د ملګرو ملتونو د څارنې غوښتنه کړې ده. د سولې مشورتي جرګه حکومت ته خپل سپارښتنې نن په داسې حال کې وړاندې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د چهارشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو. د خبرو په تیرو 15 پړاوونو کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړل شوی. یو زیات شمیر افغانان په دې باور دي چې سوله تر بل هر وخت زیاته رانژدې شوې ده.
دوستانو و موریدل چې ټاکل شوی ده نن د افغانستان د سولې په اړه څلور ورځنۍ بلکې 15 ورځنۍ مشورتي لویه جرګه پای ته ورسیږي او په یو ګډه اعلامیه کې د خپلو بحثونو نتایج او خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کړي. اخواته د جرګی په زینو کمیټو کې بیلابیل مسائل د باسنو مسائل و. یو له دوی څخه د سولې لپاره د موقت حکومت یا موقت اداري جوړول هم په باسنو کې شامل موضوع و چې د جرګی د زینو غړو پوینا بیلابیلو ګډونوالو مختلف نظرونه لرل. د دغه جرګې یو شمېر غړو پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې سره لدی چې تایید کړه چې په خپل غونډو کې په دې موضوع بحث کړی دی. خو ویل چې د موقت حکومت پر د او تاکید باندې بیلابیل نظریات موجود و. د خان محمد سین پر ریپورت کې جزئیات اورو.
د سولې د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي وایي که د موقت حکومت په جوړېدو کې طالبان سولې ته حاضرېږي ولې پکې ځنډ راشي؟ د دغه جرګې غړی او د مشرانو جرګې سناتور جمعالدین ګیانوال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سوله قربانی غواړي.
په دې بحث موضوع شوه او دغه راغله چې کچیرې صلح راځي موقته اداره د ملک په خیر ده که نه ده، د سولې په خیر ده که نه ده، او کچیرې داسې وي چې صلح راځي واقعي صلح راځي باید موقته اداره شي.
د جرګې ځینې نور غړي هم تاییدوي چې د موقت حکومت پر جوړېدو یو لړ بحثونه وشول، خو دوی زیاتوي دغه بحث په کمیټو کې دننه هم له مخالفتونو سره مخ شو. د جرګې دوو ګډونوالو عزم الدین مرزایی او روزی منشي شرارتي ازادي راډیو ته وویل
دا جریان گفتگو بین نمایندای مردم بحث شد، ولی
دوی وویل د خلکو د استازو ترمنز د موقت حکومت په اړه بحثونه وشول، خو ټولو په یو غږ وویل چې موږ د موقت حکومت غوښتونکي نه یو ځکه چې د افغانستان لپاره په شاتګ دی او له عملی 13 کلنې لاسته راوړنې زیانمنېږي. د موقت حکومت رامنځته کیدل د لوی مشورتي جرګې د غړو لخوا د رایو په اکثریت رد شول او قبول یې نه کړ.
قبول نه کړل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نږدې سلوی خورزی مخ کې په یوې ناسته کې ویلي وو چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کیدل په دې هیواد کې د اوږدې جګړې حل لاره ده. د عمران خان د دې سرګندونو پر وړاندې افغان حکومت سخت غبرګون وښود او ان له اسلام آباد د مشورې لپاره افغان سفیر عاطف مشل کابل ته راوغوښتل او په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. افغان چارواکو همداشان ټینګار کړی چې سوله د افغانانو یوه جدي اړتیا ده، خو په دې پروسه کې به د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې وساتل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجلې ته واقعي. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
طالبانو او متحده ایالاتونو په قطر کې د خبرو نوې دور پیل کړ. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دی یوې مقالې عنوان دی. په مقاله کې د سولې د خبرو جزئیات راغلي او د افغان چارواکو په حواله لیکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې له خبرو په لری پاتې کېدو ناراحته دی. د ورځپاڼې په لیکنه مهمې موافقې د ترلاسه کېدو په حال کې دي. واشنگتن پوسټ لیکي د سولې خبرې د سختو انتخاباتي مبارزو ترمنځ روانې دي. ورځپاڼې لیکلي د ولسمشر غنی ځینې سیالان وړاندیز کوي چې یو موقت حکومت جوړ شي او دای بیا په انتخاباتو ټینګار کوي. دا انتخابات چې څو واره ځنډول شوي په سپتمبر میاشت کې به ترسره شي. ورځپاڼې افغان سولې ته د زلمی خلیلزاد هیله مندی ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خپل ماموریت په پیل کې هیله خودلې و چې تر انتخاباتو مخکې به د سولې موافقه وشي. د تازه بیا په یو ټلویزیونی بحث کې دا هم ویلي چې تر انتخاباتو مخکې د سولې له تړونه ډیر مطمئن نه دی، نو ځکه ښه ده چې انتخاباتو ته هم چمتووالی ونیول شي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په یو مقاله کې د افغانستان د سولې په روانو خبرو تمرکز کړی. دا مقاله د ناول په نوم د یو امریکایي پوهنتون دوو استادانو لیکلې. د وال سټریټ جورنال په دې مقاله کې راغلي چې متحده ایالاتونه اوس وخت په افغانستان کې بریا ته د یو امکان په سترګه نه ګوري. د مطلب لیکوالانو ویلي امریکا متحده ایالاتونو 13 کاله مخکې د طالبانو د لمنځه وړلو هوډ کړی و، خو اوس په مستقیمه توګه له دې ډلې سره د سولې خبرې کوي. د طالبانو سره د سولې خبرې داسې وخت روانې دي چې دې ډلې خپل پسرلنی جنگ هم پیل کړی دی. په وال سټریټ جورنال کې د خبرې شوې مقالې په دوام کې لولو چې د متحده ایالاتونو له ملاتړ برخمن افغان حکومت له طالبانو سره له خبرو ایستل شوی، ځکه د وال سټریټ په لیکنه طالبان دا غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره خبرې کوي. د په وار وار ټینګار کړی چې طالبان باید په مستقیمه توګه له افغان حکومت سره خبرې وکړي او تر څو چې له افغان حکومت سره خبرې او اوربند ټینګ نشي په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 اوریدل شي. دا زموږ سهارنۍ نیم ساعته پښتو مجله ده. افغان حکومت د سیګار یا د افغانستان کې د امریکا د مرستو د سرمفتیش ادارې د وروستي رپورټ پاړه چې د سولې د پروسې پاړه پکې اندېښنې ښودل شوی وای، له طالبانو سره د سولې خبرې به د لاسته راوړنو ساتلو پورې مشروطي وي. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم پرون ازادي رډیو ته ویل چې بشري ازادي او د خزو حقونه به د سولې د خبرو قرباني نشي. د پداسې حال کې د چې د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د ځنګړي مفتیش اداري یا سیګار په یو تازه رپورت کې ویل چې له طالبانو سره د سولې معاملہ به بشري حقونه متاثر نه کړي. د اکرام الله اکرام پر رپورت کې تفصیل اورو.
د افغانستان د ملي والی حکومت وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د تیرو 13 کلونو ټولې لاسته راوړنې وساتل شي او د سولې قرباني به نشي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وایي امید میثم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل هغه سولې چې افغانستان شاته بیايي افغان دولت او ملت ته د منلو وړ نه ده.
صلح
کې به قیمت دی وای، هغه سولې چې د خلکو د لاسراوړنو او ارزښتونو په قیمت وي، نو زموږ له نظر دا سولې نه ده بلکې شاتګ دی. موږ به هیڅ کله له وسلوالو مخالفینو سره په مذاکره کې ارزښتونه قرباني نه کړو او خلکو ته په دې اړه ډاډ ورکوو. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځنګړي مفتیش ادارې یا سیګار په خپل یو تازه راپور کې د سولې په اړه د ناوړه پیغامونو خبرداري ورکړې. په دغه راپور کې راغلي کله طالبانو سره معامله وشي ممکن بشري په ځنګړي توګه د خزو حقونه متاثر شي. د دغه راپور په یو بل برخه کې ویل شوی شاید له سولې وروسته په دغه هیواد کې د امریکا په تعمیرونو پانګونه هم زیانمنه شي او تشدد همداسې دوام وکړي. لدی وړاندې یو شمیر افغان چارواکو او فعالو ښځو او د افغانستان متحدو هیوادونو هم بار بار ویلي وو د افغانستان بشري حقونه بل طالبانو سره د سولې د خبرو قرباني نشي. په ورته وخت کې یو شمیر خزینه فعالان وایي که څه هم له طالبانو سره د سولې معاملې ته اندېښمنې دي، خو د دوی په باور شرایطو تغییر کړی او د دوی حقونه به محفوظ وي. له ډلې صفیه صدیقي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خزی هغه شلو کلو مخکې خزینه دي او هم بارنګه په دې هم باور ده چې افغانستان طالبان هم هغه شلو کلو مخکې طالبان نه دي. ولی یو خبره غواړم وکړم، هغه دا ده چې د افغانستان خزه د ټولو نه مخکې د جنگ متضرره ده او اول لاس متضرره ده.
هغه د صدیقي ټینګار کوي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د ښځو رول پیاوړی وي او د دوی خبرو ته به غوږ کیښودل کیږي. د سولې مشورتي جرګې کاري کمیټو هم له نورو بیلابیلو مسایلو سره په خوا کې د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په ساتلو ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږم پړاو خبرې روانې دي. د ځینو امریکایي سرچینو په باور د سولې په دغه پړاو خبرو کې په څلورو اساسي برخو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو، د تروریزم پر ضد د مبارزې هڅې، وربند او له افغان حکومت سره د سولې د بین الافغاني خبرو باندې بحثونه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د رسنیو نړیواله ورځ ده. د په داسې حال کې ده چې د ازادي اروپا ازادي رډیو خبریالان له سختو ګواښونو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. په کابل کې د ازادي رډیو خبریالان وروسته له دې چې تیر کال درې تنه همکاران په یوه چاودنه کې ووژل شول، په ډیرو خطرناکو شرایطو کې خپل کار کوي. په اسلام آباد کې د ازادي رډیو د مشل څنګ دفتر تړل شوی او د روسیې او اوکراین په ګډون په نورو هیوادونو کې هم د دې رسنۍ خبریالان له ګڼو ګواښونو او ننګونو سره مخامخ دي. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
نن د می د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. ازادي راډیو دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې خبریالانې په بیلابیلو هیوادونو کې له ګڼو او زیاتیدونکو ګواښونو سره لاس ګریوان دي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو سرپرسته مشره دیزی سندلر په دې مناسبت وایي چې د راډیو په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ له ګڼ شمیر خطرناکو هیوادونو څخه راپورونه برابر کړي دي چې دا کوم اسانه کار نه دی، خو د حکومتونو زیاتیدونکي بې پروا اقدامات او برید کوونکو ته معافیت ورکول هغه ګواښونه چې د دې رسنۍ خبریالان ورسره لاس ګریوان دي لا زیاتوي. میرمن سندلر وایي دا خبریالان چې په زړورتیا او په کلکه اراده راپورونه برابروي د ستاینې وړ دي. په افغانستان کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان، سباون کاکړ، عبدالله هننزای او فرشته محرم دورانی، تیر کال د غوی په لسمه نیټه په کابل کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ازادۍ راډیو خبریالان په ډیرو خطرناکو شرایطو کې کار کوي، دا ویرشته چې د رسنیو ازادي چې په افغانستان کې د تیرو اولسو کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته ښایي محدوده شي. د ازادۍ راډیو د خبریالانو پر وړاندې په نورو هیوادونو کې هم جدي ننګونې پرتې دي. په یوه وروستي مورد کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو د قزاقي څانګې خبریاله سانیا توکین په پلازمینه کې هغه مهال پولیسو د تحقیقاتو لپاره ونیوله چې د سه شنبه ورځې په مظاهرو کې د لسګونو نیول شویو فعالانو د برخلیک په اړه د معلوماتو غوښتنه یې کوله. اعتراض کوونکو د سیاسي زندانیانو د خلاصون او د روانې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تحریم غوښتنه کوله. په پاکستان کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه دفتر په پلازمینه اسلام آباد کې له 15 میاشتو رئیس بند دی. د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI مشال راډیو د پاکستان د ملي ګټو پر ضد په خبرونو تورنه کړې ده. خو مشال راډیو چې په قبایلی سیمو کې خورا زیات مینوال او اوریدونکي لري، د یوې بېساري راډیو په توګه خپلو خبرونو ته دوام ورکوي. که څه هم د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د پام وړ راپورونه ورکړل، خو له دې سره سره د اوکراینی څانګې د تحقیقاتي راپورونو جوړونکي خبریالان د چارواکو او مخکښو سیاستوالو له ځورونو سره مخامخ شول. ویبلاګ لیکوال ستانیسلاو اسیف د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بلتون پالو ونیو او له نږدې دوو کلونو راهیسې نظر بند دی. د تیر کال د انتحاري چاودنې په اړه د راډیوي تبصرې په خاطر د ازادۍ راډیو د روسي څانګې له خبریالې سویتلانا پروکوپیووا څخه جنایي تحقیقات هغه نوی راپور تاییدوي چې عنوان یې دی د کرملین سیاسي زندانیان. د راپور په وروستیو څو لسیزو کې په روسیا کې د سیاسي مخالفینو ځپل او د انتقاد کوونکو ویرول مستند کړي دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
دا محمد خان په نوم باندې او اوریدونکو د کندهار نه او د عبدالواحد مدقق په نوم باندې اوریدونکو له لوګر نه په راستولو پیغامونو کې ویل دي چې حکومت او طالبان باید په روژه کې په خپلو کې اور بند وکړي. کریم شهدا د غزنی نه په یو راستولې اس ام اس کې ویل چې رسنۍ د حقیقت اواز دی او هغه چې له حقیقت یریږي له رسنۍ ډاریږي. او نظام الله صافی له کونړ نه په یو راستولې اس ام اس کې ویل چې خدای دې وکړي چې د سولې مشورتي لویه جرګه یو نوی رنگ راوړي او افغان وژنه ختم شي. دوستانو دا ستاسو څو پیغامونه و اوس پراشو د مهمو خبرونو سره ټکو ته. اکل شوی دا چې د سولې مشورتي لوی جرګه له څلور ورځو بحثونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه نن خپل سپارښتنې راټولې او افغان حکومت ته وړاندې کړې. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت پرویدوا بلسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 13 تنه وسلوال طالبان اسیران وژلي یا اسیران کړي دي. د خوست په سپیری ولسوالۍ کې په دریو ملک کې د دریو ملکی وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والی وایي چې د دې پیښې په تړاوی څېړنې پیل کړي دي. د سپیری او شمیر وسیدونکو ازادي رډیو ته ویل چې د چهارشنبه په ماخام د پاکستان پوز ډیورن کرخه ته څیرمه پر نږدې کلو کانی سرګندا پڅمیلا او نورو بمباری او د توغندیو داسې کړي دي. په اوکراین کې یو برازیلای چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو په پلوي جګړو کې برخه اخیستی و په دیار لسکالا حبس محکوم شوی دی. په پولند کې پرون زرګونو يهودي ځوانانو د نړۍ لبیلابیلو برخو چې د نړۍ لبیلابیلو برخو راټول شوی او په دوهمه نړیواله جګړه کې د يهودانو د ګڼ وژنې یا هولوکاست په مناسبت غونډه لرله. د پولند په جنوب کې په ځانګړو مراسمو او لاریون کې برخه واخیسته. د ژوند په نوم د لاریون نومول شوی و. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بیرحمانه ځپلو د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورې د دې نیم ساعت خبري مجلې د پای شیبو ته ورسیدلو. مخکې له دې نه چې ستار فروغ راشي یو بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
منهاج الدین حامد يم د ماشوم د ساتنې څنګه مسؤل يم.
ماشوم ته د څه رقم یو چاپیریال برابرول مهم او ضرور دي ترڅو د غزوند یو اغه ځانګړی رنگ پکې واخلي چې د ته ضرور ده.
د ماشوم چاپیریال باید یو محافظتي یعنی ساتونکي چاپیریال وي چې پرې کې ماشوم وسې کولای خو د وکی د ماشوم غږ اوریدل شي. د ماشوم د رشد او د انکشاف او د وده په برخه کې باید کوشش وشي.
کراسو د تاسو خپل کورنۍ ته آی خپل بچو ته د موضوع څومره پر نظر کینسي.
مهم کار چې زکه ماشومانو ته مخه تعلیم پیدا کومه او تر څو چې دوی خپل تعلیم خ تر سره کی پس دې چې بیا دوی د لسکلنې عمر پوره کی بیا د ازدواج یا مثلا نور مسایل ته او کی ته
هم دا ووس دي مثلا رقم دی لوب وسایل وخت چمتو کړی رقم دی وخت ورته تعین کړی دا چې هغه د درس وخت دی لوب وخت معلومی او پدې کې دوی خوشاله هم موسی.
طبعا دا خو مهمه خبره ده چې ماشومان د پاره د زمينه مسایل سي چې دوی لوب د پاره دوی رشد د پاره دوی وي ته وخت ورکول سي چې د خپل نظر څرګند کی او غوی ته لکه دی غټ انسان په نظر ورته وکتل شي تر څو چې هغه اوس کولای شي رشد وکړي وده وکړي.
څومره وخت خپل بچو ته ورکړي چې له غو سره تیر کړي؟
د کار په څنګ کې باید سړی وخت ولري چې ماشومان سره وګرځي کینی او دوی سره مینه او محبت ځکه چې ماشوم د مور او پلار سره یو ډیر غټ قوي تړاو لري چې دا تړاو د ماشوم د وده او د رشد په برخه کې ډیر مهم اغیزه لري. نو دا د ماشوم په روحي او رواني وده کې ډیر زیات تاثیر لري.
دا خبره تاسو یې په خپل کور کې په پام کې نیسئ؟
طبعا موږ څوک چې یو کار به مخکې وي اول باید خپل کورنۍ کې تطبیق
کړي.
په کورنۍ کې زموږ ماشومان لپاره ډیر زیات وخت خپل ماشومان ته ورکوم، موږ یې تفریح ته بیایم، موږ یې زیونه ته بیایم او کوشش کوم چې ماشومان رشد وکړي وده وکړي.
یعنی هدف دا دی چې کسرای خپل ځان شروع نکړي نو ټولنې ته نشي کوي چې خیر ورسي.
بالکل همدا خبره ده چې اول باید خپل کورنۍ کې تطبیق شي، پس دغه نه باید کالج ټولنې کې تطبیق کړي.
ډیر زیات مننه تاسو نه.
تاسو نه مننه.